کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د بارنو چارو وزیر سره د کتو ورسته پرون قطر ته د طالب چارواکو سره د ملاقات لپاره روان شوی دی. په دغه ملاقات کې د صدر اعظم عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په نړیوال اجماع کې اطمینان څرګندوي. عمران خان دا هم ویل چې پاکستان د سولې په پروسه کې خپل رول ادا کول به جاري وساتي او د امریکا او نورو ډلو سره به اړیکې ساتي. عمران خان دا هم ویل چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان د سیمې او پاکستان لپاره مهم دی. خلیلزاد دغه ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل او د افغانستان د سولې پروسې او پرمختګ یې خبرې کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو وایي له افغانستان څخه د سرتیرو وستلو په اړه یې خبرې د رسنیو لخوا غلطې تعبیر شوي دي. پمپیو وایي چې له افغانستان څخه د بارنیو سرتیرو ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د امریکا متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې د ځینو شرایطو د تضمین وروسته خپل نظامي شتون په تدریجي توګه راکم کړي. هغه وایي امریکا غواړي مطمئن شي چې په افغانستان کې به د تروریزم په نوم څه شی پاتې نه شي. د فرانسې خبري اژانس تر دوشنبې پورې د امریکا د بارنو چارو وزیر له خولې داسې لیکلي وو چې د امریکا ولسمشر غواړي د 2020 ټاکنو وړاندې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي، خو ملټری ټایمز راپور ورکړی چې د بارنو چارو وزیر ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ غوښتنې روښانه دي. هغه غواړي چې خپل سرتیري هر څومره چې ژر امکان ودرلي د افغانستان وباسي. د پاکستان په سنا کې د رئیس او د مرستیال رئیس د خپلو څوکیو څخه د لرې کولو لپاره د بې باورۍ تحریک ناکامه شوی دی. په سنا کې د اپوزیشن لخوا وړاندې شوی د بې باورۍ قرارداد د پنجشنبې په ورځ رای پرې واچول شوې. د پاکستان په سنا کې د یو سلسلورو څخه سل سناتوران موجود وو. د بې باورۍ په حق کې 50 رای راغلي او د سنا رئیس په حق کې 45 رای واچول شوې، 50 رای رد شوې. جالبه خبر دا وه چې د پوزیشن غړو شمیر 14 او د بې باورۍ د تحریک ملاتړ یې هم څرګند کړی و، خو بیا هم 50 غړو یې د بې باورۍ په حق کې رای ورکړې. د پاکستان په سنا کې دا وخت د ټولو غړو شمیر 103 دی او حکومت او اپوزیشن ګوند د بې باورۍ تحریک لپاره لږ تر لږه 350 غړو ملاتړ پکارو. پرون عدن ته نږدې د سعودي په مشرۍ د تلافي ځواکونو په یوې عسکري قرارګاه باندې بلاستیکي توغندۍ لګېدلې او د یمن حوثي یاغیانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
دغه بالستیکي توغندۍ په داسې وخت کې په دغه هوایي عسکري قرارګاه لګېدلې چې هلته عسکري رسمي ګذشت هم روان وو. رپورټونه وایي چې په دغه حملې کې په لسګونو خلک مړه او زخمي شوي دي چې په هغې کې نظامي محصلین او لوړ رتبه سایه منصبان هم شامل دي. د یمن حوثي ملیشیاو د دغه حملې مسؤلیت قبول کړی دی.
د امریکا او د چین ترمن تجارتي شخړه هغه وخت زیات شوه چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې د چین د 300 میلیارد ډالرو تولیداتو د باندې بد 10% اضافي ګمرکي تعریفي ولګوي. له دې ورځ مخکې دواړو هیوادونو په دې خبرې اتفاق کړی وو چې راتلونکي میاشت به په تجارتي مذاکراتو دور جاری وساتي. جمهور رئیس ترامپ په چین دا تور هم لګولی دی چې چین د امریکا سره نور زرعي تولیداتو په اخیستو کې ناکامه شوی دی. هغه زیاته کړې ده چې چین ژمنه کړې وه چې د امریکا سره به په ډېر لوی شمیر زرعي تولیدات واخلي، خو او دغه راز چین امریکا ته د مخدره موادو لرونکي فینټایل خرڅول به هم بند کړي، خو له دې چې له وجې ډېر زیات امریکایان مري. ترامپ لخوا دا خبره په داسې وخت کې رامنځته ده چې یو ورځ مخکې په شنګهای کې د امریکا او د چین ترمنځ د مذاکراتو تازه دور ختم شو او په دې خبرې اتفاق وسو چې راتلونکې غونډه به د سپتمبر په میاشت په امریکا کې کیږي. د شمالي وزیرستان په مرکزي ښار میرانشاه کې نامعلومو کسانو د خبرداري پاڼې ویشلې او په ځایي خلکو کې ویره خبره کړې ده. د خبر پاڼې ممکن د پاکستاني طالبانو لخوا وشل شوي چې ښځو او د پولیو ضد کارکوونکو ته اخطارونه پکې ورکړل شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې رپورټونه لرو مخکې تاسو په خبرو کې مو اوریدل کاته هم له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د افغان حکومت د هیئت د ټاکل کې دوه تر اعلان تلیرو ساته تیریږي خو له هم دغه هیئت د غړو په اړه پوره معلومات نه دی ورکړسیوي د یاد هیئت یو غړی وایي په کار ده د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د ترلاسلیک وروسته سمدستي له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي د بل خوا په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د مذاکراتي هیئت هرکلی کوي خو وایي تمه لري چې دغه هیئت افغانان ټاکلی وي او امریکایانو په کې لاس وهنه نه وي کړي په عین وخت کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د تړون د وروستي کولو لپاره دوه هیته تللی وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې افغان حکومت هم رول لري نور تفصیل د حکمت سروش په رپورټ کې واوري
افغان حکومت که څه هم تیر ورځ له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د 15 کسیز پلاوی د ټاکلو اعلان کړی خو لای د دې پلاوی د غړو په اړه معلومات نه دی ورکړی د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دغه ترکیب کې سیاسي ټولنیز او قومي تنوع په پام کې نیولې د دغه پلاوی یو غړی حاجی الدین محمد وایي په کار د چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته سمدستي له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات پیل سي
اول خو ام د حکومت لوري او ام سیاسيون داس خلک لار سي چې اغوي ام سولې ته مخلصي ام خپل وطن ته مخلصي او هم دا غواړي چې د امریکا چې دلته تر اوسه پورې وا او اوس دوی مسولانه تور باندې ووزي او وروسته هم د ام د نړیوالو سره د امریکای سره او د افغانانو تعلقات داسې پاتې سي چې یو د همکارۍ فضا په منځ کې وي
په ورته وخت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي لیست ورسره شریک سوی او په دې اړه له سیاستوالو سره مشورې هم کړي ښاغلی کرزی وایي که څه هم وروستۍ لیست یې نه دی لیدلی خو دی د سولې لپاره هرکلی کوي
خدا کنه کې لیست خود ما ساخته باشیم و یا بسازیم خدا کنه کې ما صاحب باشیم اتنه شو که امریکایی ها از رای تفرق افغانی بین ما خودشان لست بسازن این ما امروز آگاه هستیم و متوجه هستیم و لست دیده باز دو اظهار نظر میکنیم
خود طالبانو یو پخوانی چارواکی بیاوایی چه اول باید د طالبانو و افغان حکومت پر گرده ناسته او رست پر پلاوی د دوار خونه هو کرسه بیاوایی
توافق سروه که چی څو نفر به د طالبانو وي او څو نفر به د حکومت وي نو په هغه صورت کې به پیدامنه خبره وي چې یو نتیجه به ورکړي اما لیکن په دې صورت کې چې تر اوسه پورې د طالبانو او د حکومت په ناستې باندې توافق نه دی راغلی حکومت هیئت جوړوي زه فکر کوم چې دا تر اوسه زه خپله مپید نه بولم
بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې په کابل کې تر لیدونه کتونه وروسته له طالبانو سره د تړون د وروستي کولو لپاره دوه هیته تللی تلونیوز ته په یوه مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه له طالبانو سره هوکړې ته نه دی رسېدلی
ما به موافقه نه رسیدیم با طالبا و همچنان طبعا حکومت هم در اون رول داره و از چیزهایی که هنوز فیصله نشده یک مسئله همی است
ارگ د سولی در روانو حدسو هر کلی کوی
د سولې پروسه یو دوامدار پروسه ده او افغان حکومت ملی ګټو ته په کتو سره په دغه پروسه کې مخ پر وړاندې ځي
د افغان سولې په تړاو یاد پرمختګونه په داسې وخت کې راځي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته څه کم دوه میاشتې پاتې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پمپیو ویلي وو چې ښایي له طالبانو سره د سولې تړون تر ټاکنو مخکې وسي
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې مخکې باید طالبان خپله هغه اعلامیه لغوه کړي چې پکې د افغانستان رسنیو ته ګواښ سوی دی په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای د وسلوالو طالبانو د هغې اعلامې د لغو کېدو غوښتنه کړې چې پکې د افغانستان رسنیو ته ګواښ شوی دی. وسلوالو طالبانو د روان کال د چنګاښ میاشتې په درېیمه د یوې اعلامې په خپرولو سره یو شمېر هغو رسنیو ته ګواښ وکړ چې د دوی پر ضد تبلیغات کوي. دغې ډلې خبرداری ورکړی و که د رسنۍ په یوه اونۍ کې د دوی پر ضد تبلیغات بند نه کړي نو د نظامي هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. د نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې وروستي پړاو ته رسیدلي او ټاکل شوې چې د دواړو خواوو ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي، خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته خپل ګواښ بیرته نه دی اخیستی. ښاغلی خلوتګر د طالبانو دا ګواښ رسنیو ته یو جدي خطر وباله او زیاته کړه
د او تفاهم نامه که میان طالبا و ایالات متحده امریکا
په دې تفاهم لیک کې چې د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک کیږي د بیان ازادي، د رسنیو ازادي او د افغانستان د رسنیو د ملاتړ اوسنی وضعیت باید د سرې کرښې په توګه تعریف شي. هیڅوک د دې حق نه لري چې د سولې په نوم د رسنیو په وړاندې او د بیان د ازادۍ په څیر د ارزښتونو په وړاندې د افغانستان د خلکو له برخلیک سره لوبه وکړي.
مردم افغانستان و با سرنوشت مردم افغانستان بازی کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې رسنیو ته د طالبانو د ګواښ مسله د قطر په بین الافغاني غونډه کې له طالب استازو سره مطرح کړې او له هغوی څخه یې غوښتي چې دا اعلامیه لغوه کړي. د دغې کمیټې مرستیال صدیق الله توحیدي چې په دې غونډه کې ګډون درلود امریکا غږ آشنا ته وویل ښاغلي متقي وویل موږ له هغو اعلانونو سره ستونزه لرو چې پکې د ټلیفون شمیرې خپرېږي چې په هر ځای کې مو طالب ولید او یا تروریست مو ولید له دغې شمیرې سره اړیکه ونیسئ. تاسو دا اعلانونه اصلاح کړئ، موږ خپل ګواښ بیرته اخلو. خو ښاغلي توحیدي زیاته کړه چې له طالب استازو سره یې ژمنه وکړه چې د اعلانونو د اصلاح په برخه کې به د رسنیو له استازو سره په ګډه کار وکړي، خو په وروستیو شیبو کې طالبانو د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک کې د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ د مسلې له ذکر کولو سره مخالفت وکړ. هغه وویل د افغان حکومت له 15 کسیزه مرکچي پلاوي څخه یې غوښتي چې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب مسلې ته جدي پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پرون ادان ته نږدې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي قواوو په یوې عسکري قرارګاه یو بالستیکي توغندۍ لګېدلی او د یمن حوثیانو د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا غږ خبریال د قاهرې څخه په دې باب داسې رپورټ راکوي.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکا د ایران په بهرنیو چارو وزیر ځینې داسې بندیزونه ولګول چې شتمنی یې کنګل او سفرونه به یې محدود کړي. متحده ایالاتو د ایران رژیم د ترهګرۍ په تمویل تورن کړي. ایرانی مقاماتو د امریکا تازه اقدامات غندلی او وایي هیڅ زیان به ونه ګوري. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ریاست وویل امریکا د چهارشنبې په ورځ یعنې د جولای په 1 د ایران د بهرنیو چارو په وزیر محمد جواد ظریف د سفر کولو بندیزونه ولګول. د دغه ریاست اعلامیه وی په ظریف ځکه بندیزونه لګول کیږي چې د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنهای نمایندګي کوي.
جواد ظریف د ایران د روحاني مشر بېباکه اجنډا تطبیقوي او په ټوله نړۍ کې د رژیم مخکښ ویان دی.
امریکایي مقامات تاییدوي چې دا په لوړه سطحه یو غیر عادي اقدام دی چې جمهور رئیس ترامپ د چهارشنبې په ورځ لاسلیک کو. د دې بندیز د مخې نه به په امریکا یا په نورو ادارو او شرکتونو کې چې امریکا پر کنټرول لري د ښاغلي ظریف ټوله شتمني کنګل شي. حکومت ویلي په دې بندیز سره د ظریف نړیوال سفرونه هم محدودیږي. مقامات وایي جمهور رئیس ترامپ ځکه دا پریکړه وکړله چې جواد ظریف د خارجه وزیر په توګه نه بلکې د پروپاګند خپرولو د وزیر په توګه فعالیت کاوه. ظریف په ټویټر ورته لیکلي چې واشنگتن کوشش کوي په نړیوال ډګر کې د ایران غږ بند کړي.
امریکا په ما په دې وجه بندیزونه ولګول چې زه په نړۍ کې د ایران د رژیم ویاند یم. آیا دا حقیقت دومره دردناک دی؟ دا په ما او زما په کورنۍ هیڅ اغیز نه لري. زه د ایران نه د باندې هیڅ ګټې او شتمنۍ نه لرم، مننه چې ما د خپلې ایجنډا لپاره دومره لوی خطر ګڼئ.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د پنجشنبې په ورځ د امریکا دا اقدام د ماشومانو سلوک وباله.
دیگه دست دارن میزنن به کارهای کودکانه، یعنی هر تعبیری آدم بکنه شاید غیر از اقدامات کودکانه تعبیر دیگری شایسته اونها نباشه.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هم د چهارشنبه په ورځ ناوخته د ایران د رژیم په اټومي پروګرام د بندیزونو لړۍ ته دوام ورکو او ویل ایران په نړۍ کې د تروریزم د تمویل او حمایت مخکخ دولت دی او په خپل اټومي پروګرام نړیواله ټولنه تیرباسي او سیمه ایز امنیت زیانمنوي.
دغه بالیستیکی توغندې په داسې وخت کې په دغه هوایی عسکری قرارګاه لګیدلې چې هلته عسکری رسمي ګذشت هم روان و. رپورټونه وایي چې په دغه حملې کې په لسګونو خلک مړه او زخمي شوي دي، چې په هغې کې نظامي محصلین او لوړ رتبه سایه منصبان هم شامل دي. د یمن حوثي ملیشیاو د دغه حملې مسؤلیت قبول کړی دی. په هغه خبري اژانس کې چې د حوثیانو ملاتړ کوي ویل شوي چې د حوثي ملیشیاو نظامي نطاق ډګروال یحیی صاحری ویلی دی چې دغه بالیستیکي توغندې د دوی قوا ور کړی دی. په همدې توګه هغه ټلویزیوني مرکز چې د حوثیانو ملاتړ کوي د ښاغلي صاحری له قوله ویلی دی چې دوی به د حوثیانو د کنټرول په سیمو کې د سعودي عربستان د حملو په انتقام کې دغه شان نورې حملې هم وکړي. د المجاهدین ټلویزیوني مرکز چې د ایران د حزب الله او د سوریې ملاتړ کوي وایي چې اوس حوثیان د کنټرول ډېر عصري عملیاتي مرکزونه لري او د هغې نه کولی شي چې د یمن په داخل کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي قواو په مرکزونو حملې وکړي او هم په سعودي عربستان کې خپل هدفونه وولي. مګر امریکا غږ په مستقل ډول دغه ادعا نه شي تاییدولی. په همدې توګه په عدن کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې یو ځانمرګي د بم چاودنه کړې ده، مګر دا لا نه ده معلومه چې دغه حمله دا ولنی سره ارتباط لري او کنه. د یمن د جمهور رئیس عبدالرب منصور د حکومت صدر اعظم چې نړیواله ټولنه په رسمیت پیژني ویلي دي چې د ځانمرګو د بمونو د حملو نه داسې ښکاري چې حوثیان د هغو ټروریستانو سره ارتباط لري چې په یمن کې عملیات کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمایزو ارګانونو د ادارې مسؤلینو په خوست کې ویلي هڅه کوي چې په لیرې پرتو سیمو کې د دولت د حاکمیت په ټینګښت کې د دینی عالمانو رول زیات کړي. په همدې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې پر افغان دولت نیوکې کېږي چې ګنې د دولتي حاکمیت پراختیا او پیاوړتیا ته ډېره پاملرنه نه لري، یو شمېر دولتي چارواکي په دې برخه کې د دینی عالمانو په رول ټینګار کوي. په همدې ترڅ کې د سیمه ایزو ارګانونو او د ولسي ملاتړ د پروګرام له لورې د ناستو په ترڅ کې په کلیو کې له دیني عالمانو سره په دې بحث کېږي چې په یاده برخه کې څنګه همکاري جلبولی شي. د خوست ولی محمد حلیم فدایی چې په یاده برخه کې له دیني عالمانو سره یوې غونډې ته خبرې کولې، د ټولنې په اصلاح، د حکومتدارۍ په پیاوړتیا او د سولې او ثبات په ټینګښت کې د دیني عالمانو رول خورا مهم وباله.
نو ښه حکومتداري، سوله ییزې هڅې او مقدس عمل دا موږ سولې ته رسوي، نه جنگ، نه زور، نه تعصب، نه نفرت، نه بغض، نه کینه، دا موږ هغه ته رسوي او ملي ګټې د ځان سره تعریف.
دینی عالم حضرت خان په دې باور دی چې دینی عالمان د منبر له لارې نه یوازې د عام خلکو د ذهنونو په روښانولو کې مرسته کوي، بلکې په هیواد کې دایمي او سرتاسري سولې ته هم لاره هوارولی شي. دا له دینی عالمانو وغوښتل چې په خپلو بیانونو کې خلک سوله ییز ژوند او ورورولۍ ته وهڅوي.
بشرو ولا تنفرو، زیرې ویر کوئ خلکو ته، خلک متنفر مه کوئ. او حضرت علي صاحب فرمایي چې ګوره داسې وینا، داسې وینا چې هغه د ټول د خوف نه ویرې نه ډاکوي، دا وینا هم خانه ده، ښه وینا نه دی وتیلي.
چې ټول خوف او ویره
په مجموع کې د سړونکو نظر داده چې په نورو اړخونو سربیره د سولې په بهیر کې هم د دینی عالمانو ونډه ډیره مهمه ده او کولای شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او د ورورۍ فضا رامنځته کړي. په همدې حال کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم له دینی عالمانو غوښتنه لري چې نه یوازې د دولتي حاکمیت په پراختیا او پیاوړتیا کې مرسته وکړي، بلکې د سولې په ټینګښت کې هم لازمه همکاري وکړي.
د سولې پر واسطو کې د علماو دا مسولیت ده چې د ټولنې خلکو ته خبرې وکړي، دوی د سولې په ارزښت پوه کړي، دوی د سولې سره د مینې په دروازو ته راولي. بس دا د علماو مسولیت په ټولنې
نو یو داسې سوله چې د افغانانو حقوق پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره عزت پکې خوندي وي او په خپل پښو سوله وي، یعنی بین الافغاني سوله وي چې د افغانانو لپاره مهمه ده، ځکه چې جنگ د افغانانو ترمنځ دی او جنگ د افغانانو ترمنځ کیږي او افغانان په منځ کې خرابېږي، افغانان د بربادۍ خواته ځي.
عام باور داده چې قومي او مذهبي مشران په افغاني ټولنه کې تر ټولو باروسوخه قشر دی. د څېړونکو په وینا د مشران د ټولنیزو ستونزو د حل ترڅنګ د دولتي حاکمیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولای شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د معارف مسولین وایي چې سش کال کندوز په هغو ولایتونو کې راغلی دی چې زیات شمیر د 12 ټولګي فارغان یې پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي. ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه راپورټ را لېږلی.
سکل کندوز څخه 2000 تنه شاګردان د کانکور امتحان له لارې پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي. د کندوز د معارف مسولین وایي چې د نورو کلونو په پرتله سکل زیات زده کوونکي پوهنتونونو ته جذب شوي او دغه ولایت د هغو نورو ولایتونو په کتار کې راغلی چې زیات زده کوونکي پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي. دوی وایي چې پوهنتونونو ته د زیاتو محصلینو د جذب علت په ښوونځیو کې د تعلیم د کیفیت ښوالی دی چې د نورو کلونو په نسبت یې ښه نتیجه ورکړې ده. د کندوز د معارف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي چې په تیرو 10 کالو کې دوی د کندوز له کانکور څخه دومره ښه نتیجه نه درلوده، خو سږ کال د دغه ولایت په تعلیمي برخه کې پرمختګ شوی او اکثر زده کوونکي د خپلې خوښې پوهنځیو ته کامیاب شوي دي.
نتایج خوبی را در کانکور نسبت به یک دهه گذشته اصلا نداشتیم.
په تیرو 10 کلونو که مونږ له کانکور څخه ښه نتیجه نه درلوده، مګر سږ کال مونږ ښه نتیجه واخیسته او کندوز د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې د کامیابو زده کوونکو ګرافي لوړ دی. هغه زیاتوي چې د کلیوالو سیمو له ښوونځیو څخه هم زیات شمیر زده کوونکي کامیاب شوي دي او د دې علت په ښوونځیو کې د مسلکي استادانو مقررول او له زده کړو سره د خلکو مینه ده. ثاقب وایي چې سږ کال د معارف د پرمختګ په موخه په کلیوالو سیمو کې 12 نوي ښوونځي جوړ کړي، زر تنه ښوونکو ته یې مسلکي زده کړې ورکړي او 43000 تنه نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي دي. د کندوز یو تن ښوونکي زلمی احمدی په هغه غونډه کې چې پوهنتونونو ته د زیاتو زده کوونکو د کامیابیدو په خاطر جوړه شوې وه، وویل چې دوی د خپلې ټولنې له اوسیدونکو څخه هیله لري چې ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي او هغه کورنۍ چې لا هم خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږي باید خپل بچیان د زده کړو په زیور سنبال کړي.
به او جایگاههایی را که قصد دارین و نیاز است و جامعه و مردم شما به شما نیاز داره به او سرمنزل برسن.
لوړه اراده ولري او هغه ځای چې قصد لري او ټولنه او خلک ورته ضرورت لري باید ځانونه ورته ورسوي. پر محصلینو یې غږ وکړ چې باید په زده کړو کې کوشش وکړي او خپل وړتیا لوړه کړي، ځکه یوازې سند اخیستل د دې ټولنې درد نه دوا کوي بلکې وړتیا انسان ته قدر ورکوي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی هم په دغه غونډه کې ګډون کړی او هغه په کانکور کې د کندوز د زده کوونکو ستاینه وکړه. ویل چې که دوی د زده کړو لپاره بې خوبي کړي نو نتیجه یې نن اخیستې ده.
در حالتی که شما تلاش کردین بی خوابی داشتین،
تاسو حڅه کړی او بی خوبی مو کړی، خو له بلې خوا تاسو تر تهدیدونو لاندې هم وای، خو د خپل هڅو او زحمتونو نتیجه مو واخیسته او د خپل خوښې پوهنځیو ته کامیاب شوي یاست. سکل که له کندوز نه زیات شمیر زده کوونکي پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي، خو هغه ځوانان چې مالي ملاتړ یې کیږي او اقتصاد یې ښه دی له پوهنتونونو وروسته خارجي هیوادونو ته د ماسټرۍ او نورو زده کړو لپاره تللي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو د امریکا او چین ترمنز د تجارتی اختلافاتو د ختمولو یو بل غونډه په شانګهای کې پای ته رسیدلې. د دواړو هیوادونو مرکچانو خپل مجلس کټور بللې دي او همدارنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تایلند کې ل خپل چینایي سیال سره د واشنگتن او بیجینګ پر اړیکو ژغېدلې دي. نور جزئیات پر پورت کې واوري.
د چین بستر خار او د نړۍ د سوداګرۍ په مرکز شانګهای کې د بیجینګ او واشنگتن ترمنځ پر تجارتی راکړو ورکړو مذاکرات له کومې معاملې پرته پای ته ورسېدل. مرکچیانو د پرمختګ خبره کړې او ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې به بیا سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې چین په دې تمه ده خبرې اوږدوي او ځنډوي چې د خپلې خوښې موافقه ترلاسه کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ مخکې له مخکې چین ته خبرداری ورکړی و چې که د امریکا د 2020 کال د جمهوري ریاست له ټاکنو مخکې یوې موافقې ته ونه رسیږي تجارتي شرایط به نور هم سخت کړي.
هغوی به خوشحاله شي که زه وبایلم.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دوی به فشار ته غاړه کې نږدي.
دا بے معنی ده چې نورو ته د درملو د خوړلو سپارښتنه وکړي خو تاسو په خپله ناروغ یاست. د تجارتي مذاکراتو په اړه موږ فکر کوو چې متحده ایالاتونه باید زیات اخلاص او نیک نیت څرګند کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په تایلند کې له خپل چینایي سیال وانګي سره ولیدل. د راپورونو په اساس دواړو ډیپلوماټانو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. چین له امریکا څخه غواړي چې په هغه هیواد کې پر چینایي صادراتو تعرفې راکمې کړي. د یو نړیوال بانک اقتصاد پو ګمان نه کوي چې دواړه هیوادونه د دومره ژر یوې موافقې ته ورسیږي.
دواړه
خواوې ښایي فکر کوي چې تر بلې خوا ښه موقعیت کې دي، ځکه نو ډېره مشکله ده چې یوه موافقه وکړي.
په روسیه کې د امریکا پخوانی سفیر د تجارتي شخړو د هوارولو لپاره له تعرفو کار اخیستل یوه بده تګلاره بولي.
زه له ولسمشر ټرمپ او ټیم سره موافق یم چې د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ په دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو کې جدي ستونزې شته. هغه څه چې زه یې ملاتړ نه کوم د یو حل لارې لپاره د بندیزونو او تعرفو د استفادې تګلاره ده. فکر کوم چې تعرفي بدی دي. فکر کوم چې دا چینایي مستهلکین او امریکایي مستهلکین زیانمنوي.
د امریکا او چین مرکچیانو په لوړه سطحه د خپلې دولسمې غونډې په ترڅ کې ژمنه کړې چې د نړۍ د دواړو سترو اقتصادونو ترمنځ تجارتي اختلافات ختموي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې تیره شپه د مشیګان په دیترویت ښار کې د سی این این د خبری څانګې لخوا د لسو نورو دیموکراتو کاندیدانو مناظره ترسره سوه. دیموکراتان هڅه کوي د خپلو تګلارو په تشریح کولو د رایه اچونکو پاملرنه ځان ته واړوي او دغه ګوند بالاخره داسې کاندید وټاکي چې په راتلونکي کال کې جمهوري غوښتونکي جمهور رئیس ټرمپ ته ماته ورکړي. په دې اړه نور تفصیل برېښنا عمرخیله تستلوله.
د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې تیره شپه په دیترویت کې د لسو دیموکراتو کاندیدانو مناظره د ولولو او انرژۍ ډکه وه. د امریکا پر پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن باندې د صحي بیمې، مهاجرت، د اقلیم بدلون او د جنایي عدالت پر مسلو کلک انتقادونه وشول. خو بایدن د کالیفورنیا د سناتورې کاملا هارس په ګډون د ټولو انتقادونو ته بل مقابل ځواب ورکړ.
زه باید سپینه او نیغه خبره وکړم چې ته د خپل صحي بیمې د پلان په اړه د تردید سره چم ته ماتې نشي ورکولی.
فکر کوم په هغه څه چې وایي باید فکر وکړي، خو ځان پوه کړه چې د امریکا خلک صحي بیمې ته لاسرسی غواړي او هغه څه نه غواړي چې د بیمې د لرلو مخه ونیسي.
بایدن همدارنګه د مهاجرت پر مسلې د اوباما د حکومت وزیر هولیان کاسترو سره شخړه وکړه. کاسترو غواړي چې د امریکا له سرحده تیرېدل قانوني شي.
که څوک په غیر قانوني توګه له سرحده تیر شي باید بیرته ولیږل شي. دا یو جرم دی. اول ښاغلی مرستیاله، دا سبریخي چې زموږ څخه یو تن له تیرو وختونو پند اخیستی او یو نه دی اخیستی.
د نیویارک سناتوره کریستین جلبرند د بایدن هغه څرګندونې یادې کړې چې هغه ډیر کلونه مخکې په کاري ماحول کې د ښځو په اړه کړې وې.
اکثره ښځې د خپلو ماشومانو د ساتلو لپاره کار کوي. ډیری ښځې د خپلې ټولنې ته د خدمت لپاره کار کوي. یا ته په دې خبرې اوس هم باور نه لرې یا هدف دې هغه وخت د ویلو
څه وو؟ زه ښځو او نارینه او ته د برابر معاش د قانون جوړولو کې شامل وم. زه هغه وړاندیز کې هم شامل وم چې په کالجونو کې د ښځو سره باید ابرومندانه چلند وشي.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.